ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي په یو سات خبرونه کې به تر خبرونو وروسته ووري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسي چارواکو سره د داعش د ځپلو په اړه خبري کړې دي خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسترګي مشر په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو لاسته سره د داعش پر ضد پر مبارزه خبرې کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي او پاکستانی چارواکي وای په خیبر دره کې ولس مشکوک وسلوال وژلې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسترګي مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزه خبرې وکړې د ولسترګي دوهم رستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې روسیه ته تللی پلاوی به نن افغانستان ته استون سي دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې د نذیر احمدزی په وینا روسیه ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسیې حکومت دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي په پروان کې یو شمیر قومي مشرانو د مدني ټولنو استادو او ولسی خلکو بهرنوي هیوادونو ته د ځوانانو د تېشتې د زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبر لپاره تیر ورځ غونډه وکړه په جبل سیراج کې د دې غونډې برخوالو ویل چې ځوانان د افغانستان ملي پانګه ده او د داسې ځای کېدو مخنیوی باید وسی په پروان کې د مدني ټولنې غړي لیدا احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل
به نظر ما افزایش بی ثباتی سیاسی عدم
دوای ازما په باور سیاسی بی ثباتی بیکاری در راتلونکو تیر تصویر د مخدره موادو زیاتوالی او داسې ډیر ستونزې د دې سبب سوی چې زموږ ځوانان خپل هیواد خپل مور پرېږدي او نور هیوادونو ته ووتشتي تر سوریه ورسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې سږ کال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تښتېدلی دي د ترکیه مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو لامل د لښت لږ شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ لومړی بیړۍ له ترکیه د یونان په لور تله چې د سوریې او افغانستان 55 کډوال پکې سپاره وو په دوهم بیړۍ کې شل غیر قانوني کډوال سپاره وو دواړه بیړۍ د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبې سوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې سږ کال لږ تر لږه 815,000 غیر قانوني کډوال چې تر ډېره حده د افغانستان سوریه او عراق دي د مدیترانې له لارې اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي له ترکیه تر یونانه په سمندري لاره کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي د کرکټ بورډ د رسنوي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوی په اړه داسې وویل د وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره شل اوریز لوبه کوي او بیا د عمان له ټیم سره مسابقه لري ملي ټیم ښه تیاری لري او ان شاء الله دا لوبه به وګټو بل ورته د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د هند تر 19 کلونو ټیټ عمر لوبغاړو ته 13 ورځ د یو سلو څلور منډو په توپیر لوبه وبایلله بیا هم شرق لاس پاکستانی پوځیان وای الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیسو تیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي په هغه بیان کې چې 13 ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ په کښې ولسبې دي چې دا بمباری د راجګول په سیمه کې وسوه پوځ وای چې په وجلسو کې بهرانیان هم شامل دي د ناروی حکومت دیرش په ناغشتون کې پاکستانیان بیرته واستول په اسلام آباد کې د ناروی سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروی کې سیاسي پناه غوښتې وه او په تیرو څو اونیو کې د ناروی حکومت مسترد کړی دی په اسلام آباد کې د ناروی د سفارت یو ویان پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 400 پاکستانیانو سږ کال په ناروی کې پناه غوښتې او شاید د هغو کسانو شمیر زیات سي چې د ناروی حکومت یې بیرته پاکستان ته استوي د امریکا په کولارادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلوال شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د پنځو پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه یولس ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال پر ترکیه تور پورې کړ چې په قصدي ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې جنګي جټ الوتکه قصدي نه ده ویشتې. اردوغان وویل الوتکه چې د سې شنبې په ورځ د دوی هوایي قلمرو ته بې اجازې ورننوتې وه د ترکیې ځواکونو د پرله پسې خبرداري ته یې پام نه و کړی.
روس سواش اوچاکترنن
دی وای موږ د روسي الوتکې رادار عکسونه او د خبرداري سبسوي ژغ خپور کړ. څو نړیوال خبر سي چې روسیه زموږ پر هوایی پولو تیاری کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیه باید زموږ په څیر خپلې داوی ثابت کړي. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیه به د 2014 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سم له ترکیې سره د آزادو د آزاد تګ راتګ او ویزو مخه لغوه کړي. وبخښي له ترکیې سره د آزاد تګ راتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. او په نایجیریا کې یو شتنه په یوه ځانمرګې برید کې 13 ورځ وژل سول او یو شمېر نور زخمیان سول. دا حمله چې غالباً د بوکو حرام افراطي وسلوالو کړې د شیګانو په ځانګړي مراسمو 40 کې وسوه چې زرګونو کسانو پکښې ګډون درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو برید کوونکی د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول سوی دی. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې افادت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې یا دای څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. خو د مشرانو جرګې یو غړی وایي
روسیې موږ ته د پخوا څخه امتیان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي کومک وکړي دغه کومکونه کولی چې دوی موږ سره مستقیما د دولت د طریقه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر هغه راپورونه رد کړل چې د حاجي ګک کان تړون شوی و او اوس فسخه شوی.
کوچنی معدن په درې کاله کې، متوسط معدن په اووه کاله کې، لوی معدن په پنځلس کاله کې استخراج ته رسېږي. د دغه لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولرئ.
زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د بلوڅو د بیلتون غوښتونکو وسلوالو مشر اعلی نظر وایي چې حکومت په درواغو د ده د مرګ آوازې خپرې کړې.
سرکار لاتین وخته کې منی مرګ پروپاګاندا کنګان.
په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې آیا د ترکیه او روسیې ولسمشران به د دواړو هیوادو ترمنځ خړپړ شوي اړیکې سام کړي. د ساینس او ټیکنالوژي په پروګرام کې مو له داسې کمپیوټره خبرو چې بیه یې یوازې $15 ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان قرارداد هیڅ هیواد ته نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې هندي ورځپاڼو ویلي چې هند له افغانستان سره د حاجي ګک کان د قرارداد په اړه خبرې بندې کړې دي. رپورټونه وایي چې دغه تړون لږ تر لږه $11 میلیارد ارزښت درلود او هندي لوري په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله له خبرو پوشا شوی دی. خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیالدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوسمهال د دې ظرفیت نه لري چې د داسې سترو قانونو قراردادونه نورو هیوادونو ته ورکړي. فرشتې جلالزی له ښاغلي نوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د سترو قانونو قراردادونو لپاره افغان حکومت ته څه شرایط پکار دي.
یو قرارداد د امضا لپاره درې شیان ډېر مهم دي: د تطبیق وړ، د نظارت وړ او ګټه د افغانستان د خلکو لپاره. اوسې موږ نه غواړو د مسي عینک ترخه تجربه بیا ځلی تکرار کړو. کوم پروپوزل کې چې کوم وړاندیزونه سوي دي هغه د افغانستان په ګټه هم په هغو وختونو کې نه وه او د تطبیق وړ هم نه وه. نو له همدې کبله و چې تاسو وینئ چې اوس د مس عینک پروپوزل د مس عینک قرارداد وروسته تر څو کلونو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. بله خبره دا ده تر اوسه پورې هغه تعطلي ظرفیتونه چې افغانستان یې باید د لویو پروژو د تطبیق لپاره ولري هم شتون نه لري. یو کال مخکې د اوسپنې قیمت په نړیوال بازار کې تقریبا تر یو سل شل ډالره پورې وو، اوس دا و پنځوس ډالره ته راکښته شوی دی. نو په داسې وضعیت کې چې دا قیمت راکښته شوی دی، د دوی مخکنی پروپوزل ستونزه لري او دوی اوس شاید په دې دلیل چې دا قیمت کې نوسان راغلی او د دوی مخکنی پروپوزل چې وړاندې شوی که د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي دا به ضرر وکړي. نو دا مخانی دي د دې لپاره خو زموږ کان نړیوال استاندارد کان دی او ډېر کسان او ډېر هېوادونه علاقه لري چې پانګونه ورپکښې وکړي.
نو نوري صاحب، تاسې د جګک د کان لپاره د نورو کومو هېوادونو څخه وړاندیزونه ترلاسه کړي دي چې دوی غواړي په دا باندې سرمایه ګذاري وکړي؟
د ډېرو هېوادونو څخه، د کاناډا څخه، د قزاقستان څخه، د انګلستان څخه، د امریکې څخه، د سیمه د هېوادونو څخه، چې حتی د ځینې پروپوزلونه ډېر قوي پروپوزلونه هم دي. خو زه بیا هم ټینګار کوم د اوسني حکومت استراتیژي دا ده چې کوچني او متوسط معدنونو په لور به ولاړ شو. لوی معدنونو قرارداد که د تطبیق وړ وای، که ظرفیت او زیربنا یې وای، که افغان حقوقدانانو ظرفیت درلود شوی، نو موږ به د مس عینک سم قرارداد درلود شوی چې اوس به استخراج شوی وای.
نو په یو فقیر هیواد کې لکه افغانستان چې خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، او د افغانستان حکومت به بالاخره څو وخت به دا قراردادونه ورکوي، څو وخت به خلکو ته کارونه پیدا کوي، او څو وخت به خلکو ته د خپل هیواد د دغه طبیعي معدنونو یا د نورو ذخیرو څخه ګټه ورزیایي؟ تاسې په دې باره کې څه نظر لري؟
معدنو سکتور یو تخصصي سکتور دی. کوچنی معدن په درې کاله کې، متوسط معدن په اووه کاله کې، لوی معدن په پنځلس کاله کې استخراج ته رسېږي. دا یو نړیواله خبره ده. د دغه لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري. په درې برخو کې متاسفانه په دیارلس کاله کې کار نه دی شوی. استراتیژیک لیدلوری د معدن لپاره نه لري. حقوقي ثبات، تاسو دا ودسه کې خپل په دغه اوسني قانون کې یا موږ په دغه قانون کې تضاد لري، ضعیف قانون دی. ټول شی په اما واګر دی. بل د قانون د تفسیر لپاره د معدنو په سکتور کې په نړیوال استاندارد باندې باید شل طرزالعمل او مقررې ولري. شپږ میاشتې مخکې چې نوی وزیر فعالیت پیل کوي، یوازې د تېر حکومت څخه یوه مقرره وه. هېڅ تاجر او هېڅ سرمایه ګذار زړه نه شي کولی په داسې ځای کې چې شفافیت او طرزالعمل نشته هلته پانګونه وکړي او پیسې واچوي.
تاسو خو به دغه ستراتیژۍ جوړې کړئ، دا پلانونه او دا پروګرامونه به ټول جوړ کړئ، امنیت به څنګه کوئ؟
شنو، دا امنیتي موضوع چې دا هغه باید د افغانستان د امنیتي چارواکو څخه وپوښتنه وسي. خو موږ یو کار بل کړی دی. موږ د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو قراردادونو بسته وړاندې کړل، په دې معنا چې موږ ته دفاع ده قراردادونه په څو شرایطو ورکوو. یو، موږ قرارداد په هغه سیمه کې ورکوو چې هلته د افغانستان د دولت تر کنټرول او امنیت لاندې اوسي. موږ قرارداد د سیمې خلکو ته ورکوو او اولویت مو د سیمې خلک دي چې هغوی خپل د سیمې د امنیت په ټینګښت کې کار وکړي او په قانوني توګه استخراج وکړي. دغه دوه شرایط د دې زمینه برابره کوي چې موږ وتوانېږو په ښه توګه دغه استخراج وکړو. بل، امنیتي کمیټه جوړه شوې ده چې په هغې کې وزیر د داخله، رئیس د امنیت ملي، رئیس د سیمه ییزو ارګانونو، وزیر د اطلاعاتو کلتور، وزیر د حجو اوقاف او وزیر د معدن شتون لري چې دوی هره میاشت کښېني سره هر ځای کې امنیتي ستونزه وه هغه به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وړاندې کوي چې هغوی ستونزه حل شي.
یو آخري سوال نوري صاحب، دا دی چې وایي د افغانستان د معدنو وزارت قرارداد نشي ورکولی چاته ځکه چې د نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی. تاسې دغه فشارونه منئ؟ یعنی ستر شتیا
موږ په واضح توګه اولین خبره مو دا ده چې دا میز د اقتصاد او تجارت میز دی، سیاست میز نه دی چې موږ فقط تجارت کوو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري وویل د حاجیګک د کان تړون له هند سره نو شوی ځکه چې شرایط ورته برابر نه دي. بل لور ته افغانستان له روسیې د مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسي چارواکو سره د شاغر ابراهیمي د خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی وایي چې ماسکو ته تللی پلاوی شي نن بیرته کابل ته ستون شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځني سیمه ییزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبرې وکړې. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ له روسي چارواکو سره یوه غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یوه سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسي جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیې ته تللی و، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمي زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شایي غواړي په وروستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلي زابلي وویل افغان دولت باید پرې نه ږدي چې افغانستان په یوه ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتی وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. د یوې ډېرې څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي، همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته مور کوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو، لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي دي زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پرېکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی او د ولسي جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. موږ مخکې په دې اړه خبرې کړې او شایي د ولسی جرګې مشر روسیې ته دا قناعت ورکړی وي چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي او په دې صورت کې موږ مرستې منلی سو او نه په بل هیڅ ډول. په سن پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سیشن به پرس پیل شوی و د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشان هم ورغلی او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي، سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې خبري شو او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې سپو آشنا راډیو اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې تاسو د خوست او پکتیا د چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبر کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به راواړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. رضوان مراد دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکلي طالبانو حتی کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هم پر دې ولایت خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي له کندوز څخه د افغان ولسمشر د ورځني سفر پر مهال طالبانو پر دې ښار راکټي برید وکړ او یو توغنده د هغه سټیډیوم په څه کم نیم کیلومترۍ کې ولګېد چې اشرف غنی پکې له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره کتنه کوله. ورځپاڼه وایي د مرکزي حکومت د شمونو سره سره بیا هم د کندوز خلک ویره لري چې طالبان به بیا پر ښار برید وکړي. نیویارک ټایمز د کندوز د والي د مرستیال له قوله وایي طالبان کولی شي د هغو وسلو، زغروالو، موټرو او مهماتو په وسیله چې له کندوز څخه نیولي ښار بیا تهدید کړي. دا مطلب لیکوال وایي ولسمشر غنی چې په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په اړه کومې ژمنې وکړې له هغو تعهداتو توپیر نه لري چې افغان مشرانو پخوا کړي دي. نیویارک ټایمز وایي خلک باور نه لري چې د حکومت ژمنې به عملي شي او کنه. خو ورځپاڼه د کندز د ځینو مقاماتو او یو شمېر اوسیدونکو په حواله وایي چې د ولسمشر په سفر کې دوه مهم ټکي وو. لومړی دا چې ولسمشر غنی یو احساساتي شخص دی، خو بیا یې هم د څلورو ساعتونو لپاره د کندز د خلکو ستونزې او پوښتنې په پوره حوصلې سره واورېدې. دوهمه خبره کندز ته په سفر کې له ولسمشر سره د هغه د میرمن ملګرتیا وه چې د مقالې د لیکوال په خبره د کندز د خلکو معنویات یې لوړ کړل. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د لمانځلو په اړه مطلب خپور کړی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي، امریکایي سرتیرو له خپلو کورونو لرې په یو پردي هیواد کې خپله یو ملي ورځ ولمانځله. ورځپاڼې د دې مراسمو په اړه چې په باګرام اډه کې جوړ شوی و لیکلي، یو شمېر امریکایي سرتیرو دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې درې کاله کېږي چې خپلې کورنۍ یې نه دي لیدلي. سټارز اند سټرایپس د مقالې په پای کې لیکي، د شکرانې د ورځې پر مهال د امریکا د کانګرس یو پلاوی په افغانستان کې و چې د خپل هیواد له سرتیرو سره دا مراسم په ګډه ولمانځل.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به د دواړو ولایتونو ترمنځ اړیکې پراخ کړي. د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یوه ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی په دا ډول غونډې او یو بل ولایت ته سفرونه زیات کړي. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې سره لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانون ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدې په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی په دغه برخه کې هر اړخیزه بحثونه وکړه. په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست وړي وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلان چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې مونږ کوو چې په شریکه باندې شریکه پروژې پیدا کړو، لکه مونږ کوي چې جلغوزي او چرمغز مونږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو مونږ وغواړو دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختیځ زور په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات تحرکات د بودیان شته، چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سیمیسون الولو، خو اوس مو هلمند ته ورولو. زموږ خبریال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی، هغې ولسوالۍ ته چې د سختو جګړو شاهده ده. په مارجې کې د محلي پولیسو سرتیرو او مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال کمزوري شوي دي او که حکومت د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، دوی چمتو دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. آیا طالبان رښتیا کمزوري شوي دي؟ کله هم په مارجې کې غښتلي دي. له الیاس دای څخه اورو.
د مارجې په لور چې چیرې چې په تیره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلفات اړولي. د عامه نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجې ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. مازدیګر د عامه نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې پاتې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینیې سره خواره واړه کړل. ویل کېږي د مرجې د جنګ د پیل په اوله شپه د عامه نظم پر دریم یعنې دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان یې نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولتزان د زول قمندان دی د ملي واده دریم کنډک د قرارګاه افسرانو ساتل ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
په دې سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولتزی، د عامه نظم د اتمې لواء قمندان سمونوال خلیل الرحمن جواد او ځینو نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د عامه نظم هغه پولیس چې زغروال ټانګونه چلوي او په مرجې کې د وسلوالو په جنګ کې برخه اخیستې ده، ازادي راډیو ته وایي د مرجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ سیمه خطرناکه ده.
کیمپ یعنی خطرناک، ما را خو به اوان و 82 راکت چیزا میزدن.
دا سرتیری وای د کوم سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري، زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځو کې ډیری غټې وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سي توپ غسیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه ده کړې. زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متره لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي، مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د عامه نظم یو کنډک پوره 13 ورځې محاصره
شده بود، 13 روز اونو مساحه است.
خود محلی پولیسو د ځینو سرتیرو خبرې د عامه نظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نه ښودلو په شرط تازه راډیو سره خبرې کوي وایي کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ورسره مرسته نه کوي. دوی وایي ګڼ شمېر ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وژل شوي دي. دلته یو محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلي وایي څو ځله د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوځ لوړ پړو مسولینو نه ده منلې.
دا چلتا امنیت دی درواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه ځک شي دا کړې موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد ورور، دښمن موږ ته ولاړ دی ارلان موږ ته پولیس وشته کېږي شیدان کېږي. دلته طالبانو مړی هم راګرځولي پراته و، لاس ورځې دلته پراته و بیې ونیو برهم طالبانو ته بېرته په لاس ورکړل. خو په جنګ کې شاتک مختک شته، انشاءالله همت موږ لاس نه ده ورته ورکړی، همت موږ لاس نه ورکړ. که څه تاواني شوي څه زری شوي خو بیا هم کوو خپل مقاومت کوو تر اخره.
په هلمند کې د بوس په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولتزی بیا وایي په مرجې کې جنګېدونکي وسلوال مات شوي دي او د هغه سیمو دپاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسېږي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجې په کم سیمه کې رسنیو ته وویل هغه ګواښونه چې پخوا تر دې په مرجې کې موجود و اوس د منځه تللي دي.
هغه ګواښونه چې مخکې و اوس هغه ګواښونه له منځه تللی ده. خال خال چیرې چیرې په زازاګۍ کې دښمن ممکن په خزړې په یو چیرې به پټ وي او که دوی سر پورته کړي تاسو له خوا نه دوی ځپل کېږي. انشاءالله زموږ وطن ته امن سوله او ثبات راځي. دا دښمن د افغانستان د دننه دښمن نه دی، دا د بهر نه موږ ته رالېږل سوی ده. دا جنګ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجې ته تل اسانه نه دی. د مرجې پوخ سړک نږدې 8 ځایه د غمین چاودونو له امله خراب سوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړی و. پر دې لاره د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکی موټر یا کم یا بیخي نه تر سترګو کېږي. خو د کیمپ څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډېر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکي په واما ولسوالی کې ولس پریکړه وکړه چې هر هغه چا چې د داعش او یا طالبانو فعالیتونو ته اجازه ورکړه ولس په د هغه کور سوځوي او لکلي به یې شړي. د مارجې د ولسوالۍ په اړه ګڼې سیمې سونه لرو. نقیب الله حقدوس لیکي په مارجې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. هدایت امین هادي لیکي طالبان په مارجې کې خلک ځوروي، لارې یې بندې کړي دي، حکومت ته غم وخوري. سمیع الله مسلم یار د لیکي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د ولسمشر څخه هیله کوو چې سنګین ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. او حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکي هوا سړه شوې، د سون مواد ګرانه شوي دي، حکومت ته غم وکړي. اتنی می بچی شوی لند خبرونه د لندو خبرونه وخت راغلی دی. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. په پروان کې یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنو استازو او ولسي خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې د زیاتوالي در زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبر لپاره تېره ورځ غونډه وکړه. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب امارات کې د هانګ کانګ د کرکټ له لوبډلې سره لوبه کوي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه اوولس مشکوک تروریستان وژلې دي. د ناروې حکومت دیرش په ناغوښتون کې پاکستانیان بیرته واستول. د امریکا په کولاراډو سپرینګ ښار کې پولیس او سمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدنې وروسته وکړې. او په نایجیریا کې یوشتنه په یوه ځانمرګې برید کې تېر ورځ وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول.
په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو یو ویډیو خپره کړې او پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر الا نظر بلوچ ښکاري چې ژوندی دی او وایي چې وسوال مخالفت پر مخ وړي. د پاکستان حکومت مخکې ویلي وو چې ډاکټر الا نظر په اګست میاشت کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د پاکستان د بلوچستان ایالت بلوچ بیلتون پالو یو ویډیو خپره کړې چې پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر الا نظر ژوندی ښکاري او وایي چې وسلوال مخالفت پر مخ وړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر میاشتې په اتمه نیټه رسنیو ته ویلي وو چې د ناتایید سویو راپورونو له مخې الا نظر بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د ویلیو چې د ناتایید ټکی ځکه کاروي چې تر اوسه یې له عملیاتو راهیسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ژوندی دی. د بلوڅو د ازادۍ جبهې لخوا د خپرې سوي پرونی ویډیو د ثبت وخت په خپلواکه توګه نه دی تایید سوی، خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د دې جبهې ویاند میران بلوچ ویلي دا ویډیو په بلوچستان کې په نومبر میاشت کې ثبت سوی ده. په دغه ویډیو کې الله نظر وایي
چې سرکار لاتین وخته کې منی مرګ
لیوچو مودی راهیسې حکومت زما د مرګ په اړه پروپاګاند کاوه. دا ښکارا درواغ دي او زه غواړم خپل ولس ته ووایم چې د ولسي ازادۍ تحریکونه د یو کس له مرګ سره نه ختمیږي. نن بلوڅ ولس یوه پیاوړې او د باور وړ اداره لري چې د ازادۍ تحریک خپل منزل ته د رسولو وړتیا لري.
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو شهزاده ذوالفقار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شایي دا ویډیو نوې وي او ځکه په ځنډ خپره شوې ده چې الا نظر لومړی یو خوندي ځای ته رسیدلې وي او بیا یې دا ویډیو ثبت کړې وي. شاغلی ذوالفقار زیاتوي
یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډیر ضروری اور پرشر وو، ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او د دې داخل د چې ژوندې دی بالکل ټیک دی، نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
په دې ورستو کې راپورونه راغلل چې د بلوچستان جمهورې غشتون کې ګوند مشر نواب برامداغ بوکټي ویلي چې که د پاکستان پوت په بلوچستان کې عملیات ودروي له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرو ته تیار دی. ځینو بلوڅ بلتون غوښتونکو پر ټولنیزو رسنیو د سولې خبرې کول د وخت ضایع وبلله او ویل یې چې د ازادۍ لپاره باید هڅې دوام وکړي. د بلوچستان د سیاسي چارو کارپو شهزاده ذوالفقار په دې اړه داسې وایي:
کم خلق ډاکټر الله نظر خلق وي هغوی چې دا اعتراض کوله، برامدغ بوکټي باندې، خان افکلات باندې، هغه څه کمزور وو. ولې هغه کنفیوژن په دادغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډېر زیات مضبوطي په دادغه بحث شروع کیږي چې دا خلق څه کوي.
په پاکستان کې د بلوڅو د ازادۍ جبهه له هغو بیلتون غوښتونکو جبهو څخه ده چې د حکومتي ځواکونو پر ضد په بلوچستان کې له یوې لسیزې راهیسې جګړه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې له اور سره دې لوبه نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو د تېرې سېشنبې په ورځ د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښې وروسته یې د روسیې له ولسمشره غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو هغه یې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیې پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیې ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکیې موټرو پر یوه کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل:
بلکې تجاري فعالیت و یا انساني یاردم امشته اولارک
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حملې له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادي او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاریس کې به په راروانه نړیواله غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وګوري، خو آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړی شي؟ د ازادي راډیو خبري څانګه د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي. د مسکو او انقرې په اړیکو کې د روسي کړکیچ په اړه به په تحلیلي مطلب کې چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي واوري چې د دوی په شخصیتونو کې د همدې مشابهت له کبله د ترکیې د پوځ لخوا د روسیې د جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له کبله د رامنځته شوي لانجې حل شایي اسانه نه وي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډېر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډېر ښه وپېژني. خو دا ډېره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي په تیره یو لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوب نه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیټرزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارد ډالرې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی دی. سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته و چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیه د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا او په دې پروګرام کې مو لې وډېره ارزان بیا کمپیوټر خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ایا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟
د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت داسي کمپیوټرونه بازار ته راستلی چې د پروسیسر سرعت 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټه حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس پی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لوی ځانګړتیا یې دا ده چې بای یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي، خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. د هبد کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لای فای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شو. لای فای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضرده ما د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نور الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لېږدو. دا چې سیم نوی چرته او انټرنیټ کار کوي معنی دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هر ثانیه کې 1 گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړی دي، چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط 100 برابر زیات دی. لای فای لوبړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاتلند ایدنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېږدولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، دا د دېونې را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتاري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی راورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دغو زیانونو احتمال ستاسو د دې مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه ځپله ده او کورونه رنګ سوي دي. د دستونځ په پګټه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړم ماجم پیغام درکې تا چې نکې ناشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په شورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړه و د خلکو زراعتي ملک لاړی ونې د مینه وې موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستې دي. ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی یو موږ زغ څوک نه اوري موږ ستاسو د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقاماتو ورسوي آی هات را چې دا کار په جد ووینې د خلکو ونې ګرځېدلې خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره والی خوري نی بل خوري مر پر چا غږ وکړو نو دولت سو د دولت په مابند سوای ولی فاصلې راځي فاصلې خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کی نو زما دغه اینه سیسی درجه د لارې څخه ده چې وروره زموږ زغ د لوړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی ته دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته حیات ولېږي دغه سیمه وویني په خپل مکه دغه چې دغه چې د خلکو سر کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشي ولې دا چې موږ سره کېږي موږ پر چا بغاره کو نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزو موده د خبره کړه، لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی نه کیږي، خو لږتر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤولین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلرویشت ساعته فعاله وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم تاسو ته استاد راوړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان بر شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. این همین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولی سي دوغو یا دوسو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی، السلام علیکم. زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ بیخي کښته شوله وروره. غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او زموږ په وطن کښې خاص کالداره چلېږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کښې دي که په نورو ولایتو کښې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کښې، او نه غواړو چې نوره کالداره وچلېږي. او هغه وخت یې ښه وخت د کالدارې د بندېدو، کوم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کړي او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغانۍ بېخي مخ پر دواړه روانه ده، ډېره کښته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو.
ما چې ول اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي. نو په روزګان ولایت کښې یو په پنځه نیم کاله اشرف غني د حکومت په راتللو سره زیات شوي دي. نو هیله کوو چې دا رشوتونه او دا غلې ورک شي. ورکه نه شي حتی حکومت به د غله د نظم او له منځه به ولاړ شي. مننه، همدا زما پیغام رحمت الله میزوی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ نه.
اور ورور السلام علیکم. د ازادي راډیو ته زموږ پیغام ورسېږي. زموږ د روزګان په ولایت کښې ډېرې ادارې څه فساد زیات شوي دي. د روزګان په ولایت کښې هر یو ملا د مدرسه کښې، ملا په استخباراتو کښې، ملا په جاوکافو کښې، کارمن په مدرسه کښې، په د بل دغه د سولې په دفتر کښې، په دغه کښې دا یو ملا داسې کار کوي. نو زموږ هیله دا ده چې دای دا پنجي پنجي زموږ سوا نه کړي. دغه دا شل ځایه ماشینه دن کړي. وسلام.
السلام علیکم. خادم نور د فراه ولایت. زما سلامونه مې کیل د ازادي راډیو کارکوونکي اوریدونکي ټول ومنې. زما پیغام دا ده چې اشرف غني دا د اقتصاد په اړه څه رقم غونډه کړې، څه رقم تیتا کړې ده. ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی. د هر سړي اقتصاد مخ پر ښته باندې روان دی. زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي، لکه د اوبو برېښنا، د اوبو برېښنا فعاله شي.
السلام علیکم. دغه تیمرشاه کښې زموږ دوکانونه کښې د کوم یو سړی مربوط د پرشنی بانک ده. دا اوس په حالات دې لیدو کښې ده. اوس یو نفر یم لاندې کوو او دغلته افزې ته مو هم عریضه کړې ده او خود یې هغه ته مو هم عریضه کړې ده پرشنی بانک ته. بس اوس که دغه کوم واقف شي او د اخره درته لاندې شي، بس موږ وایو که د تاسې د ارادو کارکوونکی یو نفر درته راشي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته ویډیوي هغه فلم وښیي. حالات یې تخریب کړي په حالات لیدو کښې ده. وسلام. زه جي محمد صادق خبرې.
دا زما پیغام خپور کړي. زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، زما د ډاکټر صاحب څه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاصبینو مخه ونیسم، د غلو مخه به ونیسم، د بنګ د ریسانو چې غلاوې کړي دي تللي خارجي وادو د هغو مخه به ونیسم.
کار باید کار ته وسپارم. محترم د دراوت په ولسوالۍ کې پنځه نوي د صد مځکه غاصب نیولې ده چې باوري یې پر کښۍ دیندارې پکښې نولې دي. ټول دراسې مځکې وچې کړلې محترمه. نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت تعهات مقرر کړه واستوه د دغه غاصبینو مخه ونسه چې په زرګونو زرګونو ګریب مځکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې واجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب څخه چې د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړي. نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب خو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله دښتې مځکې غاصب سولې او زراعتي مځکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایي کې اوبه نشته ټول غاصبونه ونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي. وسلام زه د جلاوت ولسوالۍ څخه حامدګل خبره کوم. زما پیغام خپور کړي اتنی خپور کړي. وسلام
محترمه دوسته پرښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه لویه ستونزه څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر شوي مځکې او جایدادونه یې غصب شوي. له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول شوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاتې سوې. خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو ورځ ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده. اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورو.
سلام علیکم. زه د کندهار نه جیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده. خلک زر ځوانان بیا کار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده. خلک زر تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم. موږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. موږ د پاکستان نه راسوړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي. لوګر ولایت کې نه کاروبار څه دی چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې موږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم. کلان د پکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته یو ځای خلاص کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي نه کار لري نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سیندونو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرې دوی د ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده بلکې لاره نه لري. څه وکړي خلخانه یې ورته وکړي ناست ده مجبور ده چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم. ازادي جادو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي. د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غني ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي. دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي. ځوانان ټول روان دي. څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا خلاص شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم. زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سرک چې الته ولسوالۍ ته تللی دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکرین او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي زنانه هم نه پرېږدي او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي او دوه خپل لاره چې هم لسی ولسوالۍ ته وتې ده د جالو خیلو په استقامت نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده او وایي چې زموږ د کومې پوستې اشیا کته کړې ده طالبانو. نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې زیاتی کوو تر څو چې دوی طالبان توکي کته حساب شي. نو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په بین ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لارې بندې کړي. نه د افغانستان په قوانینو کې، نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کلته هم چې موږ خپله دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو. ماشومان
او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې وو. د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبر دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې پر یو پسند کې لس فیصد دغه سره 15 پیسې کاټي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله له کبله پاتې شو نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې هوارې سي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سلام.